ریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د یو ساعته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړي وایي د بلخ سرپرست والی د دې ګوند له سلام مشورې پرته له اکثره خبرو ته دنګلې دي، خو له هر څه وړاندې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې راغلي. د ترکیې په استانبول ښار کې د هغه وسلوال کس د منډلو هڅې روانې دي چې په یو نایټ کلب کې د 9 کسانو په وژنه او لسکونو نور د ټپي کېدو په تور مسؤل دی. عراقي چارواکي وایي په شیامیشت ښار نجب کې غبرګو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 8 کسانو وژل. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې ناجي ساپي چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د ملي تدارکاتو کمیسیون د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 40 قراردادونه منظور کړل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 270 وسلوال وژل شوي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په افغانستان کې د موبایل د کارونکو شمیر 21 میلیونو تنو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د ملي تدارکاتو کمیسیون د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 40 قراردادونه منظور کړي دي. د جمهوری ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون پرون ماښام په ارګ کې غونډه کړې ده. سرچینه وایي د سروبي ولسوالۍ د سب سټیشن ډیزاین لیګ نصب او فعالول له اکینز خطر خوی او شبرغانه پورې د 500 کیلو ولټ برېښنا د لیک پروژه او همدارنګه په لوګر ولایت او ګردیز ښار کې د برېښنا د ویش شبکې فعالول په دې پروژو کې شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په 2018 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 270 وسلوال وژل شوي او 120 ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دغه کال کې د وسلوالو مخالفانو زیات پلانونه شنډ کړي.
په مجموع کې د دشمن اکثریت پلانونه په تیر کال کې شمسوی دی او د تلستانو لوی هغه برنامه چې دوی غوښتل چې د جلال آباد او کونړ لاره د ترافیک پر مخ مزدوده وساتي، لیلا الهام په قاطعیت روزنه تیز وکړه د دې څخه جلوګیری کړی دی.
موري ویل چې په تیر کال کې د 500 په شاوخوا کې افغان سرتیری هم وژل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړي وایي د بلخ سرپرست والی د دغه ګوند له سلام مشورې پرته له ارګ سره خبرې پیل کړې دي. د بدخشان پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند غړی شاه ولی الله ادیب وایي چې عطا محمد نور باید د ګوند د یووالي لپاره له هر ډول اقدام وړاندې د دې ګوند مشرتابه پلاوی په جریان کې پریښی وایي.
بله، ما به می عقیده هستم چون ما هم یک عضو جمعیت اسلامی هستم.
بله، زه په همدې عقیده ام، ځکه زه هم د جمعیت اسلامی ګوند غړی یم او دغه ګوند له مهمو غړو سره اړیکه لرم. فکر کوم کومې خبرې چې شوې د حزب له مهمو غړو سره له بشپړې همغږۍ پرته ترسره شوې دي.
د ارګاو د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنس خبرې له هغه وروسته پیل شوې چې خغلی نور ته نږدې کسانو اجرایی رئیس عبدالله په خپلو چارو کې ناکام وبله او ویل چې دی د جمعیت په استازیتوب له ارګ مانی سره خبرې وکړي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په افغانستان کې د موبایل کارونکو شمیر 21 میلیونو تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن یوې خبري ناستې ته وویل چې دا مهال د دغه هیواد له 80% ډېر وګړي د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې دي. دوی وایي چې یاد وزارت هڅه کوي چې خلکو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د هغه وسلوال کس د منډلو هڅې روانې دي چې په یو نایټ کلب کې د 9 کسانو په وژنه او لسکونو نورو په ټپي کولو کې لاس لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویل چې په وژل سوي کې 15 تنه بهرنیان دي او په 9 ټپیانو کې د 4 روغتیایي وضعیت نازک دی. ښاغلی سویلو نن رسنیو ته وویل
لو پولیسو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا حمله یوه وسلوال سړي کړې، نه ګڼو وسلوالو. د هغه کورتۍ او پتلون په تن و. کلب ته دننه شو، شاوخوا یې ډزې پیل کړې. هغه معلومات چې موږ ته راغلي، هلته دننه د سړي نور کالي په تن و او تر حملې وروسته له هغه ځایه وتښتېد.
د حمله پر مهال په نایټ کلب کې له 500 نیولې تر 800 پورې کسان د نوې میلادي کال په مناسبت سره راغونډ شوي وه. د استنبول والي واصف شاهین دا یوه تروریستي پیښه بللې ده. عراقي چارواکي وایي په شویه میاشتې ښار نجف کې غبرګو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان ووژل. پولیسو او د روغتونونو چارواکو نن وویل چې په نجف کې پر یوه پوسته په حمله کې 22 نور کسان ټپیان شوي چې زیاتره یې پولیس دي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته وویل چې حمله کوونکو اول پر پوسته ډزې وکړې، وروسته یې په ځان پورې منفجره واسکټونه وچول. په نجف کې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون بیا د پلازمینې بغداد په یو مارکیټ کې دوو ځانوژونکو حمله کوونکو 28 کسان ووژل. د اسلامي دولت سنی ډلې د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشري انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبري مداخلې د ادعا په اړه نایب شاسوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي. ښاغلي ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د نوي کال جشن ته د تګ په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه د حق کولو په باب په ډیرو شیانو خبر یم. حق کول داسې مسله ده چې ثابتول یې ګران کار دی، کېدای شي بل څوک لاس پکې ولري. زه په هغو شیانو هم پوهیږم چې نور خلک نه دي په خبر، نو امکان نه لري نور کسان د وضعیت په باب دومره ډاډمن وي.
ښاغلی ټرمپ هم دراز وویل لا هم باور لري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند چارواکو ایمیلونه د روسانو لخوا نه بلکې د بل چا لخوا حق سوي دي. تیره اونۍ د امریکا حکومت د حق کولو د ادعا پر سر 15 روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او د روسیې پر ځینو امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیزونه ولګول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي باور لري چې د روسیې حکومت د دې لپاره چې په انتخاباتو کې د ټرمپ له بری سره مرسته وکړي د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر کړی وو. او روسي رسنیو راپور ورکړی د روسیې په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. په داغستان کې د امنیتي خدماتو ادارې یو چارواکي نن وویل چې دوه سختریز وسلوال د ترورزم ضد عملیاتو په نتیجه کې هغه وخت وژل شول چې دوی په یوه کور کې پټ شوي وه. پر کور د چاپې پر مهال دوه امنیتي افسران ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه عملیات لا هم ادامه لري. او اوس هم عباد الله حنانځی د حواله حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوي. بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 10. بامیانو کې به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 9. گردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 1. کابل کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 1. قندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15. مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 1.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو څخه واورید. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړي وايي د بلخ سرپرست والي د دې ګوند له سلام مشورې پرته له ارګ سره خبرو ته دنګل دي.
مذاکرات صورت گرفته در یک هماهنگی کامل با اعضای ارشد حزب نبود.
د کابل اوسیدونکو وايي په کابل ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د جنایي پیښو زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي.
د شپې د خوانه کله سړی وګرځي نو کیسه ګوري دا وسل غلاګانې دي، موټر تختونکي دي.
که تر پای را سره ملتیا وکړي دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړي وایي د بلخ سرپرست والی د دې ګوند له سلا مشورو پرته له ارګ سره خبرې پیل کړې. د بدخشان پخوانی والی او د جمعیت اسلامي غړي شاولی الله ادیب وایي اته محمد نور باید د ګوند د یووالي لپاره له هر ډول اقدام وړاندې د دې ګوند مشرتابه پلاوی په جریان کې پرېښی وای. که څه هم تر دې وړاندې اته محمد نور ویلي وو چې د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غني سره خبرې کوي، خو د جمعیت ګوند یو شمیر ویان بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بل سرپرست والی د ګوند په استازیتوب له محمد اشرف غني سره خبرې نه کوي. تفصیل یې د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د ارګ مڼې او د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور ترمنځ د خبرو له پیل نه شاوخوا دوه اونۍ یاوړي، خو لا هم په دې اړه د جمعیت ګوند غړي ضد او نقیض څرګندونې کوي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند غړی او د بدخشان پخوانی والی شاه ولي الله ادیب وایي عطا محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غني سره د خبرو په اړه د دې ګوند له غړو سره هیڅ ډول همغږي نه ده کړې. زه په همدې عقیده یم، ځکه زه هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی یم او د دغه ګوند له مهمو غړو سره اړیکه لرم. فکر کوم کومې خبرې چې شوي د حزب له مهمو غړو سره له بشپړې همغږۍ پرته ترسره شوي دي. ښاغلی ادیب وایي عطه محمد نور باید د جمعیت ګوند د یووالي لپاره له هر ډول اقدام وړاندې د دغه ګوند غړي په جریان کې پریښي وای. د ارګ مڼې او د بلخ د سرپرست عطه محمد نور ترمنځ خبرې له هغې وروسته پیل شوې چې ښاغلي نور اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپلو چارو کې ناکام وباله او وی ویل چې دی به د جمعیت په استازیتوب له ارګ مڼې سره خبرې وکړي. اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اجرایي رئیس ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله خپل ټول ویندویان د دې موضوع په اړه له څه ویلو منع کړي دي. که څه هم وړاندې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویلي دي چې دی د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب له ارګ مڼې سره خبرې کوي، خو د جمعیت ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عطا محمد نور له ولسمشر سره د جمعیت په استازیتوب خبرې نه کوي.
ما فکر نکنم که اختلافات بین عطا محمد نور و ریاست اجرایی وجود داشته باشه.
دی وایي زه فکر نکوم چې د عطا محمد نور او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافات وي. یوازې عطا محمد نور د ډاکټر عبدالله د یو ملاتړي په توګه هغه هیلې چې له ده څخه یې لرلې هغه پوره نه شوې. د خپل او غوښتل چې د اجرایي ریاست په مشورې او همغږۍ له حکومت سره خبرې وکړي، څو له همدې ادرس څخه توقعات تعقیب کړي. خغلی فطرت وایي چې د جمعیت په ګوند کې تر ډیره اختلافات حل شوي، خو یوې بلې سرچینې بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته د جمعیت ګوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د ارګ مڼې په دې اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي وایي چې د جمعیت ګوند د غړو ترمنځ دومره اختلافات نشته څومره چې په اړه ویل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل اوسیدونکو وایي په ښار او یو شمیر ولسوالیو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو د خپل راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. د کابل د ولایتي شورا غړي او یو شمیر اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو او وسلوالو غلاو پیښې د پخوا په پرتله زیاتې سوې دي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې او د کابل د اوسیدونکو د امنیت لپاره جدي هڅې روانې دي. په دې اړه عبدالله حننزای راپور لري.
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولسوالیو کې جنایي جرمونه زیات شوي دي او د دغه وضعیت دوام سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډیر کله د دې شاهد دي چې په رڼا ورځ وسلوال غله د خلکو مخه نیسي او تر وهلو ډبولو وروسته هر څه ترې اخلي، چې په دا شان پیښو کې وژنې هم رامنځته شوي دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نوید احمد چې د ورته پیښې یو قرباني دی ازادي راډیو ته وویل
د شپې د خوانه کله سړی وګرځېږي نو کیسه بوري ده او سل غلاګانې دي، موټر تښتونکي دي. دا زه خپله تقریبا یو شل شپې مخکې ښار ته روان وم، داسې د ماښام ځانو وخت و. زه چې کله موټر ته وختم دې موټر کې غله ناست و او د فتن په لاره کې ما باندې وار شو. راسنې ما ته ویلې تفنچم ورسره او چاقوګانو مو چې وروره په جیب کې څه شی لرې تاسو یې راوباسئ.
نوید زیاته کړه چې له هغې شپې وروسته سخت ویریدلې او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې د کابل پوهنتون د شپنی پوهنځي محصل هم دی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د جنایي پیښو له امله نه یوازې دی بلکې ټول خلک د خپلې راتلونکي په اړه بې باور شوي دي. دای بای غلاو، وژنو، جنسي تیریو او داسې نورو جنایي پیښو رښتیا هم د افغانستان ښاریان ډیر اندېښمن کړي او د خپلې راتلونکي په اړه بې باور شوي چې څه به کېږي. په کابل ښار کې د جنایي پیښو له زیاتېدو د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې شپې په 9:30 بجو وسلوالو غلو د خیرخانې د لومړۍ حصې په ګولایي نومي سیمه کې د سلیم په نوم یو کس په چاقو سره ووژه او د نوموړي د تره زوی یې ټپي کړ. هاخوا د کابل د ولایتي شورا غړي نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته یې زمینه برابره کړې ده. خغلی هاشمی ویل ډیر کله نیول شوی مجرمین در رشوت په ورکولو سره خوشی کیږي.
فساد وجود
دارم. شما ببینید دای وای فساد موجود ده. کچیره د کابل کوم اوسیدون کې یو مجرم امنیتی بنسټونو ته معرفي کړي او هغه یې ونیسي په لومړی قدم کې خو حمل ته پیسې ورکوي او خوشی کیږي. زرګونه مجرمین چې لا پیوړی شوی هغه مجرمین دي چې لا عدلی او قضایی ادارو نه خوشی شوی دي او سم خپل جرمونو ته دوام ورکوي. خغلی هاشمی ویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او په ادارو کې کار اهل کار ته نسپارل د دې لامل شوي چې مجرمین خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. طیبایي د کابل د پولیسو او نورو ځواکونو تحرکات جدي شوي دي. پر ټولو اړخونو جدي کار کیږي چې په ترڅ کې داسې ډېر مجرمین نیول شوي چې په تختونو او وژنو کې ښکېل وو. په کابل کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. خغلی عبیدی وویل د کابل پولیسو په تیرې یو میاشت کې شپږ سوه تنه د مختلفو جرمونو په تور نیولي چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. دی د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت په هدف جدي کار کیږي او هڅه به وشي چې په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه راکمه شي.
ازادي راډیو له اوونه تر اووه ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د وزارت پورې اړوند ډېری ستونزې د بودیجې د کموالي له امله دي. د دغه وزارت مرستیال محقق جهانی دا خبره د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د پوهنې وزارت کې د فساد موجودیت ته ګوتنیسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې د کتابونو ښوونځیو مسلکي ښوونکو او ظرفیت اړوند ډېرې ستونزې لري خو پړه یې د حکومت په تدارکاتي سیستم اچوي. د یاد وزارت مرستیال محقق جهانی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل چې د پوهنې وزارت ستونزې یوازې د دغه وزارت اړوند نه دي بلکې ډېرې ستونزې بودیجوي اړخ لري.
دا چې موږ د کتاب کمبود لرو، دا چې د تعمیر کمبود لرو، او یا دا چې مسلکي ښوونکي نه لرو، دا مانو خو په دې برخه کې موږ څنګه غړي نه ده کړې. ولې موږ بودیجوي ستونزې لرو؟ موږ د کتاب تعمیر او نورو برخو کې د بودیجې ستونزې لرو.
ښاغلی محقق وایي چې دا مهال شاوخوا 40% ښوونځي تعمیرونه نه لري او په ټول هیواد کې بیا څه باندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. هغه وایي چې د کتابونو چاپ ویش د ښوونکو د ظرفیت لوړول او د اړتیا وړ بستونو ډکول دا مهال د دغه وزارت عمده غوښتنې دي. د پوهنې وزارت چارواکي داسې مهال د بودیجې کموالی او په وخت نه اجرا کول مهمه ستونزه بولي چې د پوهنې وزیر څه موده وړاندې له 80% څخه د بودیجې د کم لګښت له امله د ولسي جرګې لخوا اصل بصلاحیت شو. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوي او دغه وزارت ځینې مالي ملاتړې له لاسه ورکړې دي. سناتور محمد افضل شامل دی وایي د بودیجې په اړه مو ویل چې د مالیې وزارت بودیجه نه ده درکړې. لاغې نورې بودیجې وراخوا تاسو ونه توانېدی چې د امریکا 13 میلیونه ډالره ولګوي او امریکا خپلې پیسې مسترد کړي. کله چې تاسو توانی نه لرئ او شکایت هم کوئ نو بیا تاسو د څه لپاره یې؟ له دې سره د پوهنې وزارت یو پخوانی چارواکی ناظم ګل وایي چې د پوهنې وزارت چارواکي په دې ډول څرګندونو سره غواړي د خپل بام واورې د بل بام ته واچوي او ځان له ملامتۍ وژغوري. هغه وایي چې د پوهنې وزارت د چارواکو ناسم مدیریت او ناغړي په دې وزارت کې د ناخوالو سبب شوي، نه بودیجوي او نورې ستونزې.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی لاشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي راډیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.15 چپه.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیو د پراختیایي شوراګانو او یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 22 پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغو پروژو کې پلونه، د ښوونځیو ودانۍ، سړکونه، استنادي دیوالونه او یو شمېر نورې ټولګټې پروژې شامل دي. په ورته وخت کې د قومي شوراګانو استازي دا پروژې ګټورې بولي او دې ته د ورته نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په 13 ولایتونو کې د 312 میلیون افغانۍ په ارزښت د کلیو د پرمختیایي شوراګانو او یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 22 پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبه په ورځ د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د دغو پروژو پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه پروژې به له 3 میاشتو څخه تر 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. ښاغلی دورانی نامنی او یو شمېر ټولنیزې ستونزې د پروژو د پلي کولو او متوازن انکشاف په وړاندې لوی ننګونې یادې کړې.
د متوازن انکشاف خنډونه صرف زورواکي نه دي، بیا امنی هغه شی ده چې زموږ په کنټرول کې نه ده. دا سبب دی چې متوازن انکشاف نه شي. اجتماعي مشکلات، مثلا موږ یو پروژه تطبیقو، یو د خلک معنی کیږي، موږ یې نه ستوب کولای او دې کې هم شک نه سره یو تعداد که زورواکي وغواړي چې مشکلات را درجه کړي، خو معمولا په دې باره کې زموږ وزارت کامیاب ده. موږ هیڅ چاته تسلیم شوی نه یو او نه به تسلیم شو.
خغلی دورانی ویل چې دوی په تیر کال کې 229 میلیونه ډالر چې د دوی د بودیجې 80% کېږي په اغیزناک ډول لګولې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې په یادو 22 پروژو کې پلونه، پلچکونه، د خوندزیو ودانۍ، سړکونه، کانالونه، سربندونه، ژورې ساګانې، د اوبو رسولو شبکې، محافظوي او استنادي دیوالونه شامل دي چې د ساحوي انسجام، اوبو رسولو ریاست، کار دی اف ام پروګرام او کلیو پراختیا د انسټیټیوټ تر سرن لاندې جوړیږي. دغه پروژې دایکونډي، بغلان، بامیان، پنشیر، هرات، نورستان، فرا، کاپیسا، ننګرهار، کندوز، پروان او لوګر ولایتونو کې پلي کیږي. دوی وایي د دغو پروژو له لارې به 21,120 کاري ورځې خلکو ته برابرې شي او 115,000 کسان به له دغو پروژو څخه ګټه پورته کړي. بل پلو د پروژو د تړون پر مهال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د قومي شوراګانو مشر عبداللطیف د دغو پروژو له پلي کېدو هرکلی وکړ او د ورته نورو پروژو غوښتنه یې وکړه.
دولت لا هم زموږ ډېر زیات ضرورت دی او د انتشابي دیهات د وزارت نه موږ له دومره کارونه راغلي دي چې ماشاءالله زموږ ډېر ښه کارونه روان دي او موږ دومره ډېر خوشحاله یو باید چې موږ له نور کولی چې زموږ ډېر زیات ضرورت یو. نو اوس موږ له استنادي دیوالونو ضرورت دی، اوس زموږ یو خور دی په هغې باندې یو پوله اوښتی چې سړک دی، هغه سړک زموږ ټانګونه دي، اوس موږ غواړو چې دا زموږ سړک هم جوړ شي او دا پوله موږ له تیار شي.
لا دې سره سره چې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت په افغانستان کې د بیا رغونې د سلګونو پروژو د پلي کولو خبره کوي، لا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو، په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې نام نه دي، یو شمېر خلک له ګڼو ستونزو شکایت کوي. خو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دي او په دې برخه کې به جدي هڅې وکړي.
اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پامیر یو په نامه ژمني تصفیوي عملیات بریالي نه دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز د ولایتي شورا غړي د پامیر یو ژمني عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. څه باندې یوه اونۍ شوه په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیر یو تر نوم لاندې ژمنی عملیات پیل کړی او جریان لري، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم امنیتي ګواښونه په خپل ځای دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بې کفایتۍ تورنوي او زیاتوي چې د پامیر یو په عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د دې عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې د خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د کندز د ولایتي شورا غړي صفی الله میری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات یعنی چی؟ 8 روز میشن تقریبا 8 روز کې میخوان کې عملیات کنن یا باید
سیمه ایز چارواکي وایي چې زموږ عملیات دوام لري، خو په دې عملیاتو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پرمختګ نه لیدل کیږي. اما په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی دی.
نه حکومت مالیمو
په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی فوزه یفتلی بیا وایي چې د دغه عملیاتو له کبله په دې ژمي کې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
از نتیجې عملیات هم همه ما شما دیده رسیم که تا هنوز پیشروی که باشه یا امیدی باشه
په دې روانو عملیاتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ځکه دولتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې دي. موږ له جګپوړو دولتي چارواکو څخه غواړو څو ډېر ژر د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه کړي چې بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. بل خوا د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي د عملیاتو په پیل کې دلته نه وو او تازه د دې ولایت د امنی قمندان په توګه مقرر شوی دی، خو زیاتوي چې په روانو عملیاتو کې دولتي ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري. موږ یو شمېر سیمې له دښمن څخه تصفیه کړې دي او موږ د پلان له مخې په تصفیه شوو سیمو کې تحکیمات کوو او اوس مهال زموږ ځواکونه پر تحکیماتو بوخت دي او لا هم عملیات په سیمه کې جریان لري. په همدې حال کې د کندز ښار اړوند د بوزې قهنداري د عربانو حضرت سلطان التی ګنبد الچین همدارنګه د نورو سیمو خلک بیا وایي د دغه روان پوځي عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ په دې ژمي کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او یو شمېر خلک متضرر شوي هم دي. د دغو سیمو اوسیدونکي له دولت څخه غواړي ژر تر ژره دغه تصفیې عملیات پای ته ورسوي څو بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په استانبول کې د خونړۍ حملې د اصلي عامل د نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي. په استانبول کې د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپه یو وسلوال کس په یو نیټ کاپ کې 39 کسان ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. د بېلابېلو هیوادونو مشرانو له ترکیې سره خواخوږي ښودلې ده او د تورستي حمله یې غندلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
په استانبول کې امنیتي ځواکونو خاص تدابیر نیولي چې وکولی شي د کال د لومړۍ شپې د حملې عامل ونیسي. د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال کس په استانبول کې یو کلب ته په ورننوتو ډزې وکړې چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د یکشنبې په ورځ سهار رسنیو ته وویل چې ترکیې پوځیانو د حمله کوونکي لټون پیل کړی او تمه ده ژر ونیول شي. دی وایي د تروریست د نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پولیسو عملیات پیل کړي. مکتمل روچی حمله کوونکې به ژرونی ولشي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړ چې په دې حمله کې 39 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو په ټپیانو کې د څلورو تنو حالت نازک دی. په وژل شوي او ټپیانو کې بهرني سیلانیان هم شامل دي. دغه حمله چې پړای په اسلامي دولت ډلې او یا هم کورد جنگیالي اچول کیږي د استانبول په اورتاکوی سیمه کې شوي. دا سیمه آسیا او اروپا سره جلا کوي او د طبیعي ښایست لپاره د ګڼو کسانو زړونه پرې مات دي. د استانبول والی واسف شاهین ویلی د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی، خو په بیرحمۍ سره هغه کسان په ډزو وژل شول چې د نوي کال راتلو ته جشن نیو. کومې ډلې د دې تروریستي حمله مسولیت نه دی منلی، خو حمله کوونکي په هغو بې ګناه کسانو چې د نوي کال راتلو ته جشن جوړ کړی و په بیرحمۍ حمله وکړه. له دې حملې وروسته یو ځل بیا ټولو د تروریزم پر ضد په مبارزې ټینګار کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو بیان کې ویلي چې د یو ملت په حیث به موږ تر پایه نه یوازې دا چې د دغې سې وسلوالو حملو پر ضد مبارزه کوو، بلکې د هغوی اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې حملې هم دفع کوو. ګڼو نورو مشرانو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر براک اوباما، د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن دا حمله غندلې او له ترکیې سره خواخوږي څرګنده کړې ده. افغان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه باندې دا حمله غندلې او هیلې څرګنده کړې چې 2018 کال د ټولو لپاره د سولې او ورورګلوۍ کال وي. په استانبول کې دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې څو ورځې مخکې د تیر کال د ناکامې پوځي کودتا د یو شمېر نیول شویو عاملینو محاکمه پیل شوه او لا هم د ناټو دغه غړي هیواد له تیرو ناآرامیو آرامه سا نه ده اخیستې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونا.
تاسې دا محل زمو غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي په 2016 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 270 وسلوال وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د نه امنیو له کبله تر زرو زیات ښوونځي تړلي پاتې دي. د جمعیت اسلامي ګوند ځینې غړي وایي د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د دغه ګوند له سلا مشورې پرته له ارګ سره خبرې پیل کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په افغانستان کې د موبایل د کاروونکو شمیر 21 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. د ترکیې په استنبول ښار کې د هغه وسلوال کس د موندلو هڅې روانې دي چې په یوه نایټ کلب کې د 9 کسانو په وژنه او لسګونو نورو په ټپي کولو کې لاس لري. عراقي چارواکي وایي په شیعه میشتي ښار نجف کې غبرګو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 7 کسان ووژل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ انتخاباتو په لړ کې د روسیې د سایبري مداخلې د ادعا په اړه یې نه افشا شوي معلومات ترلاسه کړي چې دا اونۍ به یې وړاندې کړي. او د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې په ناکرار جمهوریت داغستان کې د امنیتي ادارو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې 2 وسلوال کسان وژل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 5 ورزشونو فدراسیون وکاسیز ډله د یو تمریناتي کمپ او دوستانه لوبو لپاره سبا پاکستان ته ځي. د افغانستان د 5 ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د پاکستاني لوبغاړو سره تمریناتي کمپ او دوستانه لوبې کوي. د ښاغلي سروري د معلوماتو لمخې دغه تمریناتي کمپ او دوستانه لوبې د لومړي ځل لپاره د 5 ورزشونو د نړیوال فدراسیون لخوا جوړې شوې او 10 ورځې دوام کوي. د 5 ورزشونو په لوبو کې منډه، لامبو، توره وهنه، اسغاسته او نښه ویشتنه شامل دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی په سباندې 15 جریبه ځمکه باندې د 500,000 ډالرو په ارزښت جوړیږي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په ټولو زونونو کې د کرکټ لوبغالی په نړیوالو معیارونو سره جوړیږي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د فوټبال د چلسی ټیم د استوک سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د چلسی ټیم 2-2 پر وړاندې د استوک سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه لیگ په لړ کې د مانچستر یونایټد او لیورپول ټیمونو د خپل مقابل لوري ټیمونو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوې. تمه ده د دغه لیگ په لړ کې نن شپه واتفورد او تاتنهام د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د خبرونو پای
مرزی احمدی و چه سپورتی خبر نه وورول. اوس هم افغان چارواکی وای په 2014 میلادی کال کې افغانستان کڅه هم د اقتصادي وده بنسټیزو پروژو او سوداګرۍ لپاره یو څه پرمختګ کړی، خو یو لړستونزې هم درلودي. نور حل په همدې تفصیلی راپور کې ورپسې د ورکو عزیزانو په لټه کې. پروګرام د اقینه د ریل پټلۍ پرانستل، له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ، د لاجوردو په نوم د ترانزیټي لارې د تړون لاسلیک کېدل، د کاسازر پروژې د کارونو افتتاح، د چابهار بندر چارې ګړندی کول، د سلما بند پرانستل، د کچکی د بند چارې چټکول او همدارنګه د شاوخوا 22 بندونو د جوړېدا تدارکاتي چارې نهایي کېدل په بنسټیزو برخو کې د افغان حکومت عمده لاسته راوړنې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان حکومت له زیاتو هڅو وروسته وتوانید چې د 2014 میلادي کال په جون میاش کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. همایون رساوی دغه غړیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او په کلنی ډول به هیواد ورسره 2.5% اقتصادي وده وکړي.
خوشبختانه بعد از سعی و تلاش
فراوان افغانستان حکومت له څو وروسته وتوانید چې د 2014 کال د جون په شلمه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رسمي ډول ترلاسه کړي. د سوداګریزو توکو په ګډون 95 فیصدو کې سوداګرۍ د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي،
خو تر اوسه هم د ځینو افغان حکومتي ادارو د سستو اقداماتو له امله د یاد سازمان له بشپړ مزایاو څخه افغان سوداګر نه دي برخمن سوي. چارواکي وایي چې کاروان دی، خو یو لړ تخنیکي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم 2014 میلادي کال اقتصادي او سوداګریزه پلوه له لوړو ژورو خالي نه بولي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل د همدې کال په دوهمه نیمایي کې په اقتصادي برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سول.
په دغه کال کې حکومت په ځینو برخو کې فوق نه د ښه لاسته راوړنې لري، مګر په ځینو برخو کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو. خدماتي برخو کې، د صادراتو په برخه کې، د تولیداتو په برخه کې حکومت ډېر ښه روان وو. په تېره په 2014 کال کې، دغه د 2014 کال د نیمایي څخه وروسته مثبت تغییرات پیل شول.
له دې ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم افغانستان په 2014 میلادي کال کې له امنیتي پلوه خصوصي سکتور په ځانګړې توګه پانګې اچونې لپاره مناسب کال نه و. بلخوا د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای په ادارو کې فساد، خراب امنیتي وضعیت، د انرژي کموالی، صنعتي پارکونو لپاره په مناسبو ځایونو کې د ځمکې نشتون او بیوروکراسي په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د دغه بورد غړی حاجي رحمدین اغا وای روان خراب امنیتي وضعیت د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه ده.
بیوروکراسي ډیر سوي دي چې فساد موجود دی په مملکت کې، د تاجر په مخ کې اخاذي بی امنیتي دا موجود دی. دا ستونزې د 2014 کال کې موجود دی.
له زیاتو هڅو سره سره اوس هم په افغانستان کې د وارداتو او صادراتو بیلانس متوازن نه دی. دا مهال افغانستان 95% واردات خو یوازې 5% صادرات لري. د ولسي جرګې اقتصادي کمیسیون یو شمېر غړي وای په ادارو کې ټیټ ظرفیتونه او په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل اقتصادي او سوداګریزه وده ټاکنې کړې ده. د دغه کمیسیون غړي محمد هاشم فاریابی ازادۍ راډیو ته وویل
په ادارو کې ټیټ ظرفیت په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل دا ټول د دې سبب کېږي چې په سوداګریزه برخه کې پلانونه ښه عملي نشي او د هیواد اقتصادي وده اغېزمنه کړي.
د ملي وحدت حکومت کورنیو ستونزو د هیواد په سوداګریزه وده او د بنسټیزو پروژو پر پلي کېدو ناوړه اغېز کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې مزمل شنواري ازادۍ راډیو ته وویل ځینې وخت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې د دې باعث شي چې په دولتي ادارو کې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي چې په سوداګریزو چارو بد اثر کوي.
یو غټه ستونزه زمونږ دغه سیاسي مشکلات دي. خپل تصمیم زر نه نیول کېږي په دننه په حکومت کې چې د ولسمشر او اجرایي ریاست په میانځ کې هغه ستونزې او دا ټول مسایل چې دا خپل تاثیر کوي په هغه حالت کې. نو بالعموم که وګورو داسې ډېر خراب کالم نه و، ډېر خم نه و د تجارت دپاره. ولې په دې امید یو چې
په تیرو کلونو کې له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د کراچي بندر له لارې ترسره کېده چې وخت ناوخت به د کابل او اسلام آباد د سیاسي ټکر تر سیوري لاندې راتله. په 2015 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر وه، خو اوس 1.5 میلیارد ته راښکته شوې او پر ځای یې له چین، هندوستان او ایران سره سوداګرۍ زیاته سوې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسیدا د بیان تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو باوړند کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دوو کسانو په اړه معلومات را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې آزادی رادیو ته رسیږي او په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره له آزادی رادیو نه خبريږي. دغه ټلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي او مونږ یې نشو کولای چې په یو دوا یا درې پروګرامونو کې تاسو ته خبر کړو. نو تاسو له آزادی رادیو سره پاتې شئ. د تاسو ټول ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له آزادی رادیو نه خبريږي. ګرانو دوستانو که تاسو د نن ورځې دغه پروګرام په آزادی رادیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځی چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. دا د سلامت زما پیغام دغه دی چې د پراپا ولایت کې یو سړی ابل ورځ آزادی رادیو ته زنګ وای چې زه ما یو ګونګی پیدا کړی، زموږ یو ګونګی ورک دی چې یا دغه لمبر مر سره پیدا کړي یا د هغه سړی بیرته د آزادی رادیو ته زنګ ووایي چې موږ واسو ځای ته. نو زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سړي د کلي څخه خبره کوم. زموږ آزادی رادیو څخه دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ہلو سلام علیکم. آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. اغا محمد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. دلته یو تند د تیمور شاه په نامه چې دا صاف تکلیف لري د لغمان په ولایت کې. زه دکانداری کوم، همدلته اوسیږي، عشقیا خودی حاضر دي. وایي چې د کابل اوسیدونکی هم د پلار نوم عبدالحکیم ښیي. کابل کې هم د کارتنه او د سرکنه اوسیدونکی یم. که څوک په دې هکړه هغه لري معلومات کوي یہ لمبر تو یہ زنگ ہوئی سپل اتاریا دو سو اتاریا پینزل یو شپیت بلا شمارا وائم سپر واویا پینز پانزو سلور پانزو سپر اتاریا یہ لمبر تو یہ زنگ ہوئی زبا ورزا بحق لا معلومات ورکم دری خبری کوئی بعد وقت پا حل کی بعد وقت بی حال ہوئی دیر امانونا زادی را دیو زندہ بات. زیادی سید
باردور دی حیرات دی ولایت سیسر پا تماس کم. یو هلک دی تقریبا د لسو یا دولسو کالو دغه دی. دا 2 کاله کېږي دلته زموږ سره دی. او کله وایي زه د فاریاب یم، کله وایي زه د بل ځای یم. نو دغه چې هر څوک زما دغه اوري تقریبا یاره د لسو کالو دی. و نو د لسو کالو یا د 2 کالو پر دا شاوخوا دی. نو که څوک زما دغه اوري ما ته بیا په دغه شماره زنګ 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زلزابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د نوبهار د نوبار ولسوالۍ د سخیل د کلي ده. د عبدالله زوی د اکبر خان میږي له څلمنې راهیسې له نوي کال راهیسې ورک ده. نو لس کلن ده. نو که څوک د ده په هکړه باندې معلومات لري په دغه شماره باندې ما زنګ ووهي 0 5 3 4 2.
جوازیر من د کندهار سره د غچانو سره پیغام ته پیدم. ما یو انډیوالي خان په نامه په نشراش کې ناس نظر کا سوی دی کدی مزا غاوی کې به یواری ما چې په دغه لمبر ځای راوي 0 5
مننه.
ہلو السلام علیکم، زه ګل احمد هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ سره د تخادر سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست دی، ورک دی، دا شپږ کاله کېږي، د میر حمزه په نامه دی، چې د ظاهر اکا زوی دی، د هلمند ولایت ناغند ولسوالۍ د درې مرکز د شاجي د کلي دی. شپږ کاله کېږي چې ورک دی، په هکله هېڅ معلومات نشته. که د هر مسلمان ورور کې معلومات وي، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر درې واره وه، درې اته دوه یو څلور پنځه. دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه اویا، درې سوه دوه اتیا، یو سل او پنځه څلوېښت. که هر مسلمان ورور د دغه ورور په هکله معلومات لري، زموږ سره دې تماس ونیسي په دغه شمېره چې ما تکرار کړله. جایزه یو لک. السلام علیکم.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه دوه ویشت کاله کېږي، تقریبا تخمینا چلکوره نادرکه تریتم ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی دم. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حقله معلومات وي، و دغه شمېرې ته لطفا زنګ ووهي چې زه ورته تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. ځل بیا: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام ستاسو کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار، ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلوم یار صاحب.
ماج سلام ورسی دی زادې رادیو کارکونکو ته مې بيخي ډېر سلام ورسی. د مکوز د ولسوالۍ يم، د دولنی د کلی يم، د غزنی د ولایت يم، ګونګای زور د پزبه تندلو سو شپال سو کنو د پروسه نو ورس تللی ده. که چاته معلومات وي پزبه ګونګای د دمانه مازار شاه د دولنی د کلی يم، مکوز د ولسوالۍ يم، که چاته معلومات وي په دغه شماره د نما سره تماس ونیسي. اشاره شیرینی مرتسی: صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه. یوارې بیا: صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه. دا زما شماره ده، په دې له ما سره تماس ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
بلی السلام علیکم، زه فضل ربیع زابل ولایت خبر کوم. زما د خاله زوی دی، یو کال کېږي چې خبرک دی، محمد یواز نمیږي، د رسول زوی دی. دا یو کال کېږي د کوره وتلی دی، بس معلومات یې نشته. کولی شئ چې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهئ، که هر چیرې د هر چا سره یې: صفر اویا پنځه سوه شپږ دېرش څلور اویا شپږ دېرش. د ټلیفون شماره یو بیا تکراروم: 0 15 16 4 16. اګه هر چاته معلومات په دغه نمبر زنګ وکړئ.
سلام علیکم. لال محمد یم، لپاره دی ولایت څخه زنګ وکړم. بالا بلک د ولسوالۍ د کمس د کلي څخه. خو دغه اختر محمد په نامه پوښتنه دا څو واره موږ زنګ وهلی دی، نن چا معلومات راکړی دی. اختر محمد دی، د محمد نبی اکا زوی دی، دا اوه کاله ورک دی، د کوره ته وتلی دی. خو هیچا ما ته معلومات رانه کړی. څو واره ما راډو ازادي ته زنګ وهلی دی، په دغه شماره ما ته زنګ ووی که هر سړی معلومات درلوده یا د چا سره مزدور و. خو صفر دوه واره و، یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش، بیا هم شماره تکراروم: 0 15 16 4 18. دغه شماره د لال محمد ده، بس دغه محمد نبی اکا زوی ده، اوه کاله ورک دی. پلار مور یې ډېر پریشانه دي، د هر سړي سره چې مزدور دی یا د چا سره دی، دغه ما ته دغه نمبر ته به زنګ ووی، ما ته به خبره کوي. السلام.
زما احمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زموږ یو وراره د باران میږي، شپږ کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتان تللی ده ورک ته. نو ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان مو ورور ته د باران په حکله معلومات د مهربانۍ له مخې د لطفا مو دغې شمېرې ته زنګ ووي چې زه اوس ته تکراروم و ټولو وروڼو ته: 0 15 2 0 2 2 4 5. خپله شمېره بیا تکراروم: 0 15 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور محمد نظر.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 0 2 2 2 2 4 1 15.
زه هغه لالک د محمد اجان زی د حجی فضل الدین مسی. زما یو ورور ورک دی، خالی نمیزی د پلان مې محمد اجان دی، د نکنه مې حجی فضل الدین دی، د شاولی کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکی یم. ساز نه هم نسم کال دی چې نه درکسه ودی. که هر مسلمان ورور ته معلوم دی او سره دی معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېرو کې زما سره تماس ونیسه: 0 15 16 9 3. بل شمېره ده: 0 15 3 8 5. بل شمېره ده: 0 15 4 9 2. شمېرې یو ځل بیا درته وایم: 0 15 16 9 3. بل شمېره ده: 0 15 3 8 5. بل شمېره ده: 0 15 4 9 2. د خدای په امان.
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهوره دی. نه شپږ کاله اووه کاله کېږي د کوره وتل دی، نادرکه دی، هېڅ حالحوال یې نشته. که چیرې دی زما خپله غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې د په حکله، یا چیرې په کوم جیل یا په کوم محبس په کوم زندان کې، زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي: 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. که چیرې د خپل هاوري یا بل چا ته معلومات یې، نمبر بیا تکراروم: 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
زما نوم امین الله ده، د فارق د غلجي بادما یو زوی ورک ده په نوم د ظاهره. دا مخامخ اخیم وتلی ده، پېښور کښې ورک شوی ده، اوس هم کډې دلته راغلی او د سشمې شمې سترګې دي، لږ عصبي تکلیف هم لرو ده. او په جلال آباد کښې مې تره زوی ده، هغه نمبر مې هم درلېږلی ده، هم دهلته ثبت ورکې پارونېږي هغه. بس الله اله به نور څه نشته، بس پر بس ټول عصبي تکلیف هم اخیستی ده، مور یې او زه او ټول. بس تاسو ادب څه خفه یو ډېر. نو تاسې بس الله دې په تاسې رحم وکړي، ازادۍ یادو ما دې اعتمار یم او ملا مې لېږم د سارګ د غږي و.
زه عبدالزاهد د کنړ نه خبرې کوم.
زما یو باجه دی د هلمند مساقله ولسوالۍ کښې وظیفه لرله او ملي اردو سرباز دا اتمه میاشت کېږي چې نادرکه دی که چا ته یې پته وي او یا یې څوک د یا خپله آواز اوري نو 0 9 3 5 8 9 دې ته تلیفون وکړي او خپله شعرونه دې واخلي.
سلام علیکم، زه د بادغیس ولایت دریبم د ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زموږ یو دا کا زوی دی، ورک ته یې ګلبدین نومېږي. دا 6 کاله کېږي که په دغه که د دغه پته چا ماته وي نو په کنه وي په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي. 0 8 2 3 5 4 0 8 دا زموږ لمبر دی. سلام علیکم، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه دوم ځل دپاره بل وخت اخلم سمدم خپل زنګونو شماره تکراروم. زما پلار لالاجان همدغه 6 کاله کېږي چې نادرکه دی. زه بورګۍ د لالاجان زوی خبره کوم. د نوزاد ولسوالۍ دی، د کزنی د سیمې دی، د حاجي برګال اکا زوی دی، د امیر محمد استاد ورور دی. په دغه شماره باندې زه خپل شماره تکراروم. که چېرې یو بل مسلمان ورور دا زما غږ اوري یا درک لري دا سړي، یا مثلا دی خپله دا غږ اوري دا زما آواز اوري، دغه شماره دې ما ته زنګ وایي. زما د پیسې خپل شخصي لمبر دی، زنګ دې را ته ووایي. د سهاره سیله تر ماښامه پورې همیشه کار کوي. 0 2 0 2 8 5 0 5 1 1 یو ځل بیا شماره تکراروم. 0 2 0 2 8 5 0 5 1 1
السلام علیکم، زه اغلالک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، د محمد اجان زی. ما یو ورور ورک دی، خجل لی دی، د شاوزی کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکي دي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره راځي یا معلومات ولري، په دغه شمېرو کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 3 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
څه نه سوه لکه دوه صفر اویا څلور سوه نه اتیا دوه اتیا د خدای بابا.
الو السلام علیکم. زه کمال د فاریاب ولایت د چنګزي ولسوالۍ د جامد کلي اوسېدونکی زما د اکا زوی د غلام سرور په نامه چې د دادګل پکیر زوی دی او د خدایرام د تورجان ورور دی. په دا چپه لاس باندې په د سپینې په ذریعه باندې خپل نوم هم لیکلی دی. شل دوه ویشت کاله کېږي تقریبا چې زموږ څخه نادراکه دی. که چېرې دا زموږ د زنګ خبرې اوري یا زموږ غږ اوري یا دی مانا یو څوک په دپات له معلومات لري نو ماته دې بیا په دغه ټلیفون شماره زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ اویا یو پنځوس پنځه څلوېښت نه سوه دوهمه شماره صفر صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه دوه شپېته پنځه سوه درې څلوېښت. زه اوس فلاله د مجرات شپې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ کې تېروم. کمال د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ د جامه د کلي اوسېدونکی چې اوس فلاله د هلمند په ولایت د ګریش ولسوالۍ کې دغه شپې تېروم. دغه د ټلیفون شماره یوار مې بل هم زنګ وهلی وو او خو زما پیغام نه شر نه سو. ما ډېر انتظار وته د غلام سرور د دادګل فکر زوی د خدایرام او د تورجان ورور. وسلام په احترام.
زه جاوید خبرې کوم د سرخا اوسېدونکی د لوګر. زما یو د اکا ورک د په نوم دی چې خوشحال. که چاته معلومات وي په دې شماره دې زنګ ووهي. صفر افتاضاب افسد افتاضاب پنځه او سه بیست و پنج څلو پنج. د پلار نوم یې محمد شریف ده.
سلامونه احترامات نیکې هیلې مینه او ګلونه د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو درنو اورېدونکو ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. زه صفت الله د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان کریې اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې احسان الله نومېږي نږدې نن شل کاله وشو چې د خپله کوره بې درکه شوی دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري زمونږ ترې په دغه شمېره باندې د انساني طریقې د خوانه ټلیفون وکړي. زمونږ د ټلیفون شمېره شخصا زما شمېره ده صفر اووه اته اته څلور نهه درې اته نهه. ډېره مننه.
تل دې آزاد رادیو خدای پامان.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د آزادی رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید هستم.